بلې سید سمیا باس تاسو ستړي مشي. په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې پرېکړې چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند نړیوالو سخت عکس العملونه څرګند کړي دي. د افغانستان په اړه هم پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر د ازبکستان دوه ورځنی رسمي سفر پای ته ورسو او پرون بیرته کابل ته استون شو. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 1500 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته استانه شوي دي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ وبلله. افغان ولسمشر د ازبکستان دوه ورځنی رسمي سفر پای ته ورسوه او پرون بیرته کابل ته استون شو. اشرف غنی د دې سفر په وروستۍ ورځ پرون د بخارا ښار په دولتي پوهنتون کې د وینا په مهال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ همکاري د یو نوي پړاو پیل وباله. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره هر اړخیز ګامونه اخیستل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ته د دې سفر په ترڅ کې دغه راز د هغه هیواد چارواکو د دکتورا افتخاری سند هم ورکړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان ته د امریکا دفاع وزیر تر سفر وروسته لا هم داسې نښې نه لیدل کېږي چې اسلام آباد پر هغو وسلوالو ډلو فشار راوستی وي چې له هغه هېواده پر افغانستان حملې کوي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي.
مونږ تر اوسه داسې کومې نشانې نه دي لیدلې چې پاکستان حکومت په مخالفینو باندې فشار راوړی وي. نړیواله ټولنه په ارشې باندې باید کېږي، باید په پاکستان او په نورو حلقاتو فشار راوړي تر څو چې د ترستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د تیرې دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړ او په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوا، یو شمېر نورو پوځي جنرالانو او په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره لیدنې کتنې ترسره کړې. پنټاګون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې کړې او ټینګار کړی چې پاکستان باید د ترهګرو ډلو پر ضد هڅې دوه چنده زیاتې کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه 1500 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه افغانان د نامناسبو محیطي شرایطو له کبله له دغو هیوادونو څخه وتلو ته اړ کړی شوي دي. اعلامیې له مخې یوازې د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې تر 55,000 ډیر بې اسناد افغانان په خپله خوښه له ایران افغانستان ته تللي او یا جبري ایستل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي تر 3,400 ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري په 2010 میلادي کال کې یا په خپله خوښه یا جبري له پاکستان څخه افغانستان ته تللي دي. دغه سازمان اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې به له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 53,500 بې اسناد افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ وبلله او له واشنګټن نه یې وغوښتل چې هغه بیرته واخلي. ولسمشر ترامپ د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند.
I have determined that it is time to officially recognize
ما پریکړه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې په رسمي ډول بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه وپېژنم. په داسې حال کې چې د امریکا پخوانیو ولسمشرانو دا مسله د خپلو کمپاینونو یوه لویه وعده ګرځولې وه، خو هغوی په سرته رسولو کې پاتې راغلل. نن زه دا کار کوم. ولسمشر ترامپ ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه کړې چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال چارې پیل کړي. ولسمشر ترامپ په عین حال کې په دې ټینګار وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته ژمن دی او د سیاسي حل لارې لپاره به تر خپلې وسې هڅه وکړي. ریاض په یو بیان کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خپور کړی ویلي چې دغه اقدام د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په هڅو کې د ډېر په شاتګ نښه ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د واشنگټن دا پریکړه یو تاریخي اقدام وباله. خو د فلسطین د ازادۍ بخښونکي سازمان مشر صاحب ارقات ویلي چې د ټرمپ دې پریکړې د دوو دولتونو حل لاره له منځه یوړه. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. د نړۍ ډېرو نورو مشرانو هم په دې اړه عکس العملونه څرګند کړي چې تفصیلي وروسته په خپرونه کې اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د ولسمشرې په راتلونکو انتخاباتو کې د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. پوتین دا څرګندونې په رون په نژدې نوو ګورت ښار کې د ماشین جوړونې په یوه کارخانه کې د خپرونې په مهال وکړې.
Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
د زبې د روسي د ولسمشري پوسټ خپل نوماندي وړاندې کړم. د پوتین محبوبیت پر واک کنټرول او د کلونو په اوږدو کې د سیاسي مخالفینو زپل او وی لوري تکول خي چې احتمالاً پوتین د 2013 میلادي کال انتخابات په اساني سره وګټي. خبرونه مولا ازادي رډو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رډو په ویپانه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه په توګه پرسمیتو پیژند نړیوالو ډیر عکس العملونه څرګند کړل. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راځوري چې د نورستان په پارون کې دوه خونې یوه د بندیانو د ساتلو او بله د هغوی د ساتلو لپاره ځانګړې شوي، خو د دواړو اوسیدونکو له ناوړه وضعیت څخه سر ټکوي.
څنګه تشناب ده هغه هم تقریبا نم په شان ده او کوټه هم داسې تنګه ده.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د دودیز طبابت په اړه اوریدلی شئ. په تېره بیا ناروغ ته چې د حیواناتو پوستکی وراغوستل کېږي،
د ښځینه وضو پوستکی چې دا ګرم ده نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر ښه ورباندې چسپېږي، ځکه د دې دا چسپېدل ډېر مهم ده.
رازو د خبرونه لمړی موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه په توګه پرسمیت پیژند. د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې د نړیوالو سخت عکس العملونه راپارولې دي. ډونالد ترامپ تیر ماښام د دغه اعلان په مهال وویل چې د امریکا سفارت بل تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
د امریکا د ولسمشر دغه تاریخي څرګندونې د اسرائیل لخوا وستایل سوې، خو ځینو بیا هغه غندلې دي. ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ماښام په دغه تاریخي وینا کې د سیمه ییزو مخالفتونو سره سره د اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني. د وی موږ نن بل اخره پښکاره ومنل چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت دی. دا د واقعیت تر پیژندلو څخه کم او زیات نه دی. دا سم کارو او هغه څه دی چې باید وسی. ډونالد ترامپ له سپین ماڼۍ څخه د دې اعلان په ترڅ کې وویل د امریکا کانګرس په 1995 کال کې یو مصوبه درلوده چې له فدرال دولت یې غوښتي وو چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. اوس چې له هغه وخته 40 کاله تیریږي، د امریکا ټولو ولسمشرانو د امریکا د سفارت انتقال او د اسرائیل د پایتخت په توګه دغه ښار په رسمیت پیژندل ځنډولي وو. د ترامپ دغه اعلان د امریکا متحده ایالاتو د څو لسیزو هغه پالیسي بدله کړې چې ویلي وو د بیت المقدس برخلیک باید له فلسطینیانو سره د خبرو اترو له لارې چې د دوو دولتونو د حل لارې په نوم یادېده مشخص سي. ولسمشر ټرمپ ویل دی په پام کې لري تر خپل وسه د سولې د وې داسې موافقت نامې د پیاوړتیا لپاره هڅه وکړي چې اسرائیل او فلسطین دواړو ته د منلو وړ وي. د امریکا ولسمشر وویل د دغه هېواد بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت ته انتقال چاري پیل کړي. د تحلیلګرانو په خبره دا اقدام بل دریو تر څلورو کلونو وخت ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر دغه اقدام د یو تاریخي اقدام په توګه وستایه. بنیامین نتنیاهو تیر ماښام د یو ویډیوي پیغام په خبرولو سره وویل ولسمشر ترامپ ستاسو د نننۍ تاریخي پریکړې مننه کوم چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه مو د بیت المقدس په اړه وکړه. یهودیان او یهودي دولت به تل ستاسو منندوی وي. نتنیاهو له نورو هیوادونو وغوښتل چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپلو سفارتونو د انتقال په برخه کې د امریکا لاره تعقیب کړي. څه باندې اتیا هیوادونه په تل ابیب کې سفارتونه لري. د امریکا د ولسمشر تر دې لاندې څو ساعته وړاندې قهرجنو فلسطینیانو د ولسمشر ترامپ پر وړاندې اعتراضونه وکړل. هغوی شعارونه ورکول چې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه ده. بلخوا د فلسطین د آزادۍ غوښتونکو سازمان یو لورپوړی غړی حنان اشراوی بیا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دغې پریکړې یو له مخالفینو څخه ده. دا وی د ولسمشر ترامپ د پریکړه پښکره یو له هغو غیر مسؤلانه پریکړو څخه ده چې د امریکا د ولسمشر له لوري کیږي. فلسطینیانو او عرب مشرانو او هم د امریکا کلیدي متحدینو ولسمشر ترامپ ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پر رسمیت پیژندل به په ټول منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي خطر رامنځته کړي او د سولې بهیر پیچلی کوي. ډیری هیوادونه پر ټول بیت المقدس د اسرائیلو حاکمیت پر رسمیت نه پیژني. په دغه ښار کې داسې سیمې شته چې د مسلمانانو، یهودانو او مسیحیانو لخوا سپیڅلي ګڼل کیږي. د ترامپ د دې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس ویلي چې د بیت المقدس برخلیک باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو له لارې وټاکل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ترامپ د اقدام د خوښنې وړ بللې دی او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یې ویلې مې په خبرولو سره د پریکړه غندلې او هغه یې غیر مسؤلانه اقدام بللې دی.
د امریکا د ولسمشر دغه پریکړې په وړاندې د عربي هیوادونو د مشرانو په ګډون د امریکا متحدینو خبرداري ورکړه چې هغه خای په ټول منځني ختیځ کې شخړې پراخي او د سولې پروسه لا پیچلې کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ترامپ دغه پریکړه وغندله او ویل چې متحده ایالات نور د سولې د پروسې منځګړی نه دی. د فلسطین د ازادي بخښونکو سازمان پی ایل او عمومي منشي صاحب ارقات ویل د ترامپ پریکړه د دو دولتونو حل لار لمنځه یوړ او د امریکا او ولسمشر د سولې په پروسه کې خپل هیواد له هر ډول رول لوبولو به برخه کړ.
لیلا دا خطاب خطیر جدا. رئیس ترامپ اعلن
د نن شپې اعلان ډیر خطرناک و. ولسمشر ترامپ د اسرائیل پریکړې سره چې ختیځ بیت المقدس له ځان سره یو ځای کوي د امریکا موافقه اعلان کړه. نن شپه د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر خپل هیواد د سولې په پروسه کې له هر ډول رول لوبولو بې برخې کړ. زما په عقیده هغه د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د دو دولتونو حل لاره ځکه له منځه یوړه چې موږ په کراتو کراتو ویلي چې یو فلسطین به نه وي که ختیځ بیت المقدس پلازمینه نه وي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژن غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ وبلله او له واشنګټن نه یې وغوښتل چې هغه بیرته واخلي. ریاض په یو بیان کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري آژانس خپور کړی ویلي چې دغه اقدام د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په هڅو کې د ډیر په شاتګ نښه ده. مصر او اردن ترامپ په دغه پریکړه سره د لنریوال قانون څخه په سرغړونه تورن کړ او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم هغه غیر مسؤلانه وبلله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس وویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سولې ته د رسیدو لپاره له دې پرته چې یو د بل په خوا کې دوه خپلواک دولتونه ایجاد شي بله حل لار نشته.
I understand the deep attachment that Jerusalem holds in the hearts of so many people. زه دا در کوم چې بیت المقدس د ډیرو خلکو په زړونو کې ژور ځای لري او تل به ولري. د استراب په دغو شیبو کې غواړم دا واضح کړم چې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د دوو دولتونو حل لار بل بدیل نه لري. دوهم پلان نشته، یوازې د دوو دولتونو د ایجادولو د طرحې عملي کول دي. داسې دولتونه چې بیت المقدس د دواړو اسرائیل او فلسطین پلازمینه وي او په سوله، امنیت او یو د بل په رسمیت پیژندلو سره ژوند وکړي. دغه راز په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. د برېتانیا صدر اعظم تریزا می هم د ټرمپ پریکړه په سیمه کې د راتلونکي سولې لپاره ګټوره ونه بلله. اروپایي اتحادیه هم خبرداری ورکړل چې دغه پریکړه به د سولې لپاره پر هڅو ناوړه اغیزې وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی وویل چې د دواړو لورو هیلې باید پوره شي او د خبرو له لارې داسې یوه لاره باید وموندل شي چې د دوو دولتونو د راتلونکي پلازمینې په توګه د بیت المقدس موقف تعین شي. د ایران دولتي رسنیو د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې د امریکا دغه پریکړه په کلکه غندلې. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د ټویټر له لارې په یو پیغام کې د امریکا دغه اقدام د فلسطینیانو او د اسلامي نړۍ په وړاندې جبهه نیول بللی او ویلي دي چې دغه اقدام په تیره بیا د دوو دولتونو حل لاره تر خاورو لاندې کړې ده. د نړۍ د یو شمیر هیوادونو او مشرانو عکس العملونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې په وړاندې چې تیره شپه اعلان کړه چې امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او د بهرنیو چارو وزارت ته هم سپارښتنه کړې چې له تل ابیب څخه د امریکا سفارت بیت المقدس ته ولیږدوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. د یادونې وړ بولو چې هغو هیوادونو چې اسرائیل په رسمیت پیژندلی، تقریبا د شاوخوا اتو هیوادونو سفارتونه په اوس وخت کې په تل ابیب کې دي. که چیرې امریکا خپل سفارت بیت المقدس ته ولیږدوي، دا به لومړی هیواد وي چې په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزي. بیا هم دا موضوع تعقیبونه ده ورځ په خبرونو کې د افغانستان د حکومت د مشرانو عکس العملونه به هم ولرو. تر اوسه پورې په دې اړه عکس العملونه نری څرګند شوي، خو اوس بیا هم بیرته ګرځو د افغانستان په اړه راپورونو ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 450 میلیون ډالرو په ارزښت برېښنا د تولید دریو پروژو تړونونه د افغانستان د اوبو او انرژي او یو شمېر خصوصي شرکتونو ترمنځ پرون په اجرایه ریاست کې لاسلیک شول. نور حال د وصل وصال پر راپورټ کوي.
په کندهار، هرات او بغلان کې د 450 میلیون ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید د پروژو تړونونه د افغانستان د اوبو انرژي وزارت او یو شمېر خصوصي شرکتونو ترمنځ په سپیدار مڼۍ کې لاسلیک شول. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دغو تړونونو د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د اوبو او انرژي وزارت او د پروژو د پلي کوونکو شرکتونو نه وغوښتل چې دغه پروژې د په بنسټیز ډول پلي کړي.
اساس کار امروز همیس کې هم شرکت های مربوط
زموږ د نن ورځې د کار اساس چې د اوبو او انرژي وزارت او شرکتونه باید ورته متوجي وي، هغه د دغو پروژو بنسټیزوال دی. زموږ د کار کیفیت باید داسې وي چې خلک مو څو لسیزې پرې ډاډه او خاطر جمع
باشن.
ښاغلی عبدالله وایي دا چې افغانستان لا په خپلو پښو ولاړ نه دی، نو هغه مرستې چې د نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو لخوا کیږي باید په اساسي ډول ولګول شي. په یادو دریو تړونونو کې د کندهار د دهلي د برېښنا بند چې 322 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي په اساسي ډول رغول کیږي. دا شان د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د 2.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا د یو مرکز او د پلخومري د برېښنا بند د 4 دروازو جوړول شامل دي. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت د معلوماتو له مخې د دغو پروژو په پلي کېدو سره به شاوخوا 100,000 کورنۍ د برېښنا له نعمته برخمنې او څه باندې 65,000 هکتار ځمکې به هم خړوبې شي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره په دې پروژو ټولټال 450 میلیونه ډالر لګښت راځي چې 322 میلیونه د آسیا پراختیایي بانک لخوا ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د مالی وزارت او د آسیا پراختیا بانک ترمنځ د سباندې 340 میلیون ډالرو په ارزښت د سروبي ولسوالۍ په نغلو سیمه کې د لمریزې برېښنا د یو سټېشن د جوړولو تړون لاسلیک شو. بلخوا د افغانستان د اوبو انرژي وزیر بیا یادو مراسمو ته وویل چې د برېښنا د تولید د نویو بندونو د جوړولو تر څنګ دغه وزارت د اوبو د مدیریت پلان هم وروسته کړی دی. علي احمد عثماني وویل
پلان مدیریت منابع افغانستان
د افغانستان د اوبو د مدیریت پلان نږدې نهایي شوی. دغه پلان د دې تر څنګ چې د افغانستان د اوبو د مدیریت تګلاره روښانوي، په کې د اوبو ریفورم موضوع ته هم اساسي پاملرنه شوي.
ښاغلی عثماني وایي که څه هم د برېښنا د بندونو د جوړولو په برخه کې ستونزې شته، خو دغه وزارت هڅه کوي په هر ځای کې چې د برېښنا د بندونو د جوړولو امکان وي هلته بندونه جوړ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار ته بجې او شل خېدي او سند افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستانګ زیته بغوښ شو.
فارن پالیسی خبرونه لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګن هوډ نه لري څو په پاکستان د مالی مرستو پر سر محدودیت لري کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او مخکې له هغه د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته سفرونه وکړل، خو د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم سمې نه دي. له افغانستان سره په پولو کې د ترهګرو په وړاندې د پاکستان ناسمې مبارزې ته په اشاره فارن پالیسی ویلي چې پاکستانی او امریکایي چارواکي باوري دي چې د امریکا دفاع وزارت اوس وخت د مالی مرستو پر سر وضع شوي محدودیتونه نه لري کوي. امریکا متحده ایالاتونو تیر جولای پاکستان ته مالی مرستې او د لګښتونو ورکړه بند کړه. امریکایي چارواکي وایي تر څو چې په افغانستان د بریټکونکو حقانی شبکې او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د پاکستان مبارزه د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ونه مني، مالی مرستې به ورباندې بندې وي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي په وژل کېدو مطلب لیکلی دی. د عمر بن خطاب د وژنې خبر د سه شمې پورې خپور شو. واشنگتن پوسټ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په حواله ویلي په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم لپاره پرزیدو راهیسې خطاب د القاعده شبکې تر ټولو لوړ پوړي غړي و چې په افغانستان کې وژل شو. ورسپانې د امریکا د پوځ سرګندونې هم راخیستې چې عمر بن خطاب د هند په ټولو لوی وچه کې د القاعده شبکې دویم کس یاد کړی دی. خطاب د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیروسونیو بریدونو مسؤل بلل شوی دی. دای چې په عمر منصور هم پیژندل کېده د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو وژلې. نېشنل انټرست خبرونه لیکلي امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په جګړه کې بریتن نه رسیږي. خبرونه له مخدره موادو او جرایمو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د نوومبر 15 ریپورت راخسته چې ویلي دي د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې د واشنگتن هڅې ناکامې شوې دي. په 2018 کال کې 9000 ټنه مخدره مواد تولید شوې، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2018 کال کې 4.8 ټنو ته رسیدل. نېشنل انټرست وایي مخدره مواد په افغانستان کې د غیر قانوني اقتصاد اصلي برخه جوړوي. افغان حکومت اټکل کړی چې 3 میلیونه بازګر د کوکنارو په کار کې لبوخ دي. د نېشنل انټرست په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي په یو ناهیلي کوونکي حالت کې دي، ځکه که د ولسمشر اشرف غنی اداره په بازګرو فشار راوړي څو کوکنار ونه کړي هغوی به له حکومت واټن واخلي او د طالبانو په خوا به ورمات شي. مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د تمویل یوه اصلي سرچینه بلل کیږي چې په همدې اساس نېشنل انټرست هم باورې ده چې له مخدره موادو سره مبارزه بریتن نشي رسیدلی.
ازادي رادیو اوري. د نورستان په پارون کې دوه خونی ودی بندیانو د ساتلو او بل د هغوی د ساتونکو لپاره ځانګړي شوی دي. دواړو سیدونکو له ناوړه وضعیت څخه سرټکې وی دي. ازادي رادیو سیمه ایز خبريال وای دغه دواړه خونی په خوا د ساتلو او د ساتلو لپاره جوړ شوی وي چې اوس وضعیت له پخوا لا خراب شوی دی. نور به د روحلانوري پرپټ کوو.
د نورستان مرکز پارون کې د امنیت قومندانۍ او د کرنې ریاست د ودانۍ شاته د سیند په منځ کې دوه زړی او لکار پریوتې کوټي شتون لري. ل دغه دوه کوټو یو بندیان او یو هم مسولینو خپل ځانون د پاره یو څه برابر کړی ده. کله چې سړی د مسولینو کوټې ته ننوځي نو وب ګوري چې یوې تورتم او داسې کوټې ته ننوته چې ټول دیوالونه او ستنې لوګو تورې کړې دي او درا پریوتو امکاناتي زیات دي. په بل کوټه کې بندیان ساتل کیږي چې هغه هم د وسیدو او وخت تیرولو نه ده. دوه تنو بندیانو د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
زمونږ نوم غلام رحمان دی. د دوه بلوسوالي دغه په خانه تعمیرونه دي، ولی چې تشناب څنګه تشناب هغه تقریبا نم پښانده او کوټم داسې تنگ ده زمون غوښتنه ده چې دا تعمیر باید غټ تعمیر جوړ شي تشناب لري او دا ساحه د حولیم لک غټ
چې زمون تعمیر خو تاسو خپل وینې چې زمون دا بیرون چې څه دا سامان سپان دی هغه دی چون کې مونږ لا بنديان یو ضرورت دی هغه دا چې مونږ نه باید خط تعمیر کوسیږي خاغه کوسیږي بندي خو خیره رقم ځا کیږي بیا زمون کوټه هم دا یو کوټه ده د نن تشناب حساب کتاب بار خلک به بیچارهګان زړه هغه کوسیږي پوسټ لیک دولت کټ کوي هو توجه کی چې مونږ تم یو سہولت ځای برابر شي بندي لپاره باید تفریح ځوي او الته د ماشين حساب بلشه تخنیکی هغه بلشه و کی بندي ساتیر وي ورسره زمونږ دا شاین نورستان کې یوم نشته ده
د پارون محبس امنیتی مرستیال سمونیار سمیع الحق ازادي راډیو ته وویل چې دوی او بندیان ډیرو مشکلاتو سره مخ دي
تاسو خپل دغه محبس په خپل سترګو ویني دغه یو قدیمی بانډه ده دغه ساحه درې جریبا ساحه ده موږ په قواله سره اغیشتې او تعمیر پکې خپل ویني چې تعمیر نشته دغه بانډه ده نه نفره موږ بندیان لرو لس چپر کټم پکې خې دي چې یو بندي بل رئیس هغه هم جاییږي او نور د بندیان دلته موږ سره په دې وطاق کې نه جاییږي
سمیع الحق وایي ما بس د کوټو تر څنګ د احاطې دیوال هم نه لري کونډه تارونه یې له درې جریبه ځمکې تاو کړي او هر ساعت د دې ویره شته چې کوم بندي فرار وکړي
پرسونل چې دغه ځای کې ولاړ ده دغه امیر صاحبان دي او ساتنمنان دي سربازان دي موږ تشکیل هم د نورستان کم ده نو دغه بیچارهګان شپه ورځ دغه ته پیرادار او نه پیرادار معلوم نه ټول دغه جوی کې پیرې دي خلاص دې شپې پیرې دي ورځې پیرې دي په دغه ساحه کې
هغه وای خپل ټول ستونزي مرکزی حکومت تر سوالي جمني ورسره شوی خو پر عمل نه دی شوی
وادي مون سره زخت زیاتې مرکزی حکومت او د مون خپل ریاست وادي مون سره کوي نو ګور بس دې دې دا وادي ته کوم وخت پورې دلته رسمي بڼه نيسي دلته مون ته کار شروع سي او د مون د پاره او تعمیر جوړ سي د ما بس د پاره
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دوه کال کېږي چې کوخخ کوي څو محبس ته وداني جوړ کړی خو تر اوسه هیڅ رنگ نه دی راوړی
مونږ د دوه کال کېږي چې هڅه کوو ولې د وزارت داخلي له خوا نه د دې بودیجه نه ورکول کېږي دغه محبس چې د نورستان محبس دی نورستان کې د اقلیمي شرایط تاسو ګورئ چې ډیر یخ موسم وي دلته په دغه سی یو غیر معیاري کوټو کې د بندیانو ساتل نامناسب کار دی په وزارت داخلي باندې بیا هم کوم چې د نورستان د محبس د تعمیر لپاره غوي بودیجه ورکړي
نورستانیان وایي د مرکزی حکومت د نه پاملرنې په وجه د سرکونو خرابوالي ترڅنګ عمومي محبس او نوري دولتي داري ودانۍ نه لري نو مرکزی حکومت ته پکار دي چې د نورستان د ستونزو حل ته لومړیتوب ورکړي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
مخکې مو اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر ماښام پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه پرسمیت وپیژند د نړۍ د مشرانو بیرابیر عکس العملونه راپارولې دي ولې بیت المقدس د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره دومره مهم دی اجمل انت به وښو
اسرائیل ټول بیت المقدس خپل پایتخت بولی په داسې حال کې چې فلسطینیان د دې خار ختیځ برخه چې د 1948 کال د منځنی ختیځ په جګړه کې اسرائیل ونیوله د خپل راتلونکو خپلواک فلسطینی دولت پایتخت ګڼي کړکې چې تر ډیره د بیت المقدس پر زاړه خار دی چې پکې د يهودانو مسلمانانو او عیسویانو سپیڅلې ځایونه دي د انتخاباتي مبارزو پر مهال ډونالد ترامپ د اسرائیلو په پلوې سخت تریس خپل کړی او ژمنه کړې و چې له تلبیب څخه به چیرې چې ګڼ هیوادونه د اسرائیل لپاره سفارتونه لري د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي د امریکا د قانون لمخې ولسمشر باید په هر شپږو میاشتو کې یو سند لاسلیک کړي چې د امریکا سفارت په تلبیب کې پاتې شي ولسمشر ترامپ په لومړیو شپږو میاشتو کې دا سند لاسلیک کړ دا ونه د شپږو نورو میاشتو لپاره ټاکلې ضرب الاجل پرته لدې چې ولسمشر ترامپ یې نوې کړي تیر شو امریکایي چارواکي وایي د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس پر رسمیت پیژندل به تاریخي او وسنۍ حقیقت تایید وي نه یو سیاسي اعلامیه په بیت المقدس کې به د هر څه ډیر کم بدلون راولي د اسرائیلو د صدر اعظم نتنیاهو دفتر او رسمي استوګنځای د هیواد پارلمان د بهرنیو چارو وزارت ستره محکمه او نور اسرائیلي ادارې لا د مخ په بیت المقدس کې دي ګڼ بهرني مشران د اسرائیلي چارواکو سره د لیدلو لپاره بیت المقدس ته ورسي همدارنګه په بیت المقدس کې د خار يهود او فلسطيني اوسیدونکو هم آزاد شون کوي ولسمشر ټرمپ د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون ته ډیر کله یو نهایي جوړجاړی و یو نوموړی په راتلونکو میاشتو کې د سولې د یو نوښت چوکاټ تر رامنځته کولو لپاره د پام وړ هڅې کړې. د ټرمپ زوم جارد کوشنر چې د نږدې سلاکار دی د دې هڅو مشري کوي. فلسطینیانو خبرداری ورکړی چې د بیت المقدس په اړه د موقف بدلون به د سولې د دې هڅو د پای ته رسیدو په معنا وي. دوی همدارنګه په سړکونو د اعتراضونو خبرداری هم ورکړی چې هغه څه چې په اسانۍ په بشپړ تاوتریخوالي بدلېدای شي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي د بیت المقدس په اړه د امریکا په موقف کې بدلون به د عرب او اسلامي نړۍ پر ضد څرګند تیری په معنا وي. تر ټولو مهم سعودي عربستان دی چې د امریکا لخوا د داسې یو اقدام په وړاندې خبرداری ورکړی. سعودي په سیمه کې د امریکا مهم متحد بلل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا د ټرمپ لخوا د دې اقدام په صورت کې له اسرائیلو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو خبرداری ورکړی.
و موریدل چې بیت المقدس ولې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره دومره مهم دی. ختیځ بیت المقدس فلسطینیان د خپل راتلونکي خپلواکه فلسطینی دولت پلازمینه بولي او اسرائیل هم ټول بیت المقدس د خپل پلازمینه په توګه اعلان کړی دی. هغه هیوادونه چې اسرائیل په رسمیت پیژني ټول سفارتونه په بیت اللحم کې دي او بخی د په تل ابیب کې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم په دغه اعلان سره تیر ماښام وویل چې د بهرنیو چارو سفارت د بهرنیو چارو وزارت دنده سپارلې چې د بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیک دولو کارونه مخته یوسي. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
د خزینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر خور باندې چسپیږي ځکه د دې دا چسپیدل ډیر مهم ده.
د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې به په دودیز طبابت کې ناروغ ته د حیواناتو د پوستکي د ور اغوستو د ګټو او ضررونو په باب واورئ. خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي و دقه هم پرې اوښتې ده. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر د ازبکستان دوه ورځنی رسمي سفر پای ته ورسو او پرون بیرته کابل ته ستون شو. اشرف غنی د دې سفر په ترڅ کې پرون د بخارا پوهنتون ته وینا وکړه او هغه ته د ازبکستان چارواکو د دکترا افتخاري سند هم ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت وای پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر تر سفر وروسته لا هم داسې نښې نه لیدل کیږي چې اسلام آباد پر هغو وسلوالو ډلو فشار راوستی وي چې له هغه هیواده پر افغانستان حملې کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOMY د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 15,000 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژن غیر مسؤولانه او د نه منلو وړ وبلله او له واشنګټن نه یې وغوښتل چې هغه بیرته واخلي. د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو هم د دغه پریکړې په وړاندې عکس العملونه څرګند کړي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو ته مخام تر وو بجو پورې دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي. د مخام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. په همدې سره زنوریاس نوري او زمو تخنیکی همکار شمشاد زدران له تاسو اجازه غواړو. د ازادي رادیو 219 پروګرامونه چې لمخکې ثبت شوی خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دې چې ژوند په شیبو کې 19 پروګرام واوري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو 19 پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای وی بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال صاحب اشاره غلاس،
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیک هیلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیر مننه. ګوروال صاحب، لکه څنګه چې د نومبر 23مه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چرل سی وی دی د شوز پاوراندی د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه کې.
باید وایم چې هغه لامه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړی ده، په کې موږ بعضی حقیقتونه د خزو د پاوراندی د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پاوراندی تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي سیمه کوي د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلي لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوي په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوي چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوي چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او یو خپل شخصي ژوند کې دی پریکړو کې. په هر صورت مونږ کولای شو وایو چې د خزو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیر مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې دا مهال د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون دغه اعلامیه چې صادره کړې ده، اعلامیه صرف د 1969 کال برکې لري، یعنی هغه قضایي فقط موږ سره لیدې په دې گزارش کې چې په 1969 کال کې سرته رسیدلې دي. نو باید وایو چې په کمیسیون کې یوازې په روان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3,358 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښونه 1,315 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1,000 د جنسي تیریو تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، 1,093 شفاهي او رواني تاوتریخوالي پیښې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالي په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالي فقط فزیکی تاوتریخوالي یا جنسي تاوتریخوالي نه ده، چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دین او تاوتریخوالي ته اصلي تاوتریخوالي لوي کېږي، یعنې چیرته کومه ښځه وهل شوې وي، ټکل شوې وي، موږ وایو چې دغه ښځه سره تاوتریخوالی شوی ده، اما نه، باید وایي چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې، لکه څنګه چې بعضي ثاني چې ښځو ته ورکول کیږي، سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغه ته د یو بار په کچه اکثرا کورنۍ کی او پزمن پټولنه کې قتل کیږي، او 1555 اقتصادي تاوتریخوالي په حساب دي شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او پټولنه کې، او 1590 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امار چې په کمیسیون کې په روان مالی کال کې ثبت شوې دي.
ډیر مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې؟
که څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالی له ځان مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتریخوالی ده، رواني او کلامي تاوتریخوالی ده، اقتصادي تاوتریخوالی ده، او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي، یعنی مونږ نسو کوی په خپل جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو، یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زمونږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضی هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې مونږ په خپل ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زمونږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا باید خپل لیور سر واده وکړي. کای لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې وغوته کینی او وغو سر واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې دا چې هر څوک د نه دغه خوښي ته قتل کیږي. نو دا یو عامل دې ته مونږ وایو. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په زمونږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لبد مرغ زمونږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولای ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې، یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده، او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډي وقفه ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دندو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې، صرف د هغو قضایو امر د چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دوه قضایونو چې ما مخکې امر ویل، له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو سلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي. یو سلو یو یا قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. یو سلو درت څلور دیش قضیه مونږ سره نوالی ته راجه کړی دي. یو سلو اتنیوی قضیه محاکمو ته راجه شوی دي، او اته سو قضایو ته مشوره حقوقي مشوره، او نوویش قضیه صحیح مرکز ته راجه شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دی تر څو اړوند ارګانونه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضی واضح او سری وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوق دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور لمنځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ناروغي پر مهال ناروغ ته د څارویو د پوستکی اغوستلو دودیزه درملنه مولیدلې. په کوم ناروغیو کې د څارویو پوستکی ناروغ ته غسل کیږي؟
خو به چې زکام وای یا به تم مراد وو نو پوستکی واچاو هغه سره به کېده او کې ته دعا وکړي چې دا مراد خدای
نه دواګانو به نه کېده. دواګانې هم نه وي دې سر به بیا کېده طبي به وشکې د روغ جوړ بس
او د خزینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده نو دا د نارینه لپاره چې معمولا طبیعت کې نارینه ډیر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر خور باندې چسپیږي ځکه د دې دا چسپېدل ډیر مهم ده.
مګننننی ژوند په شیبو کې خبرونه ناروغ ته د څاروي پوستکی اغوستل د دغه درملنې تاریخ ارزښت او پایلو ته ځانګړي کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړی او وګمجه برخیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحلو کې وو نو د درملنې لپاره یې ډیر کم توکي لرل او تر ډیره د درملنې بنسټ هم تجربه و. انسان د خپلې درملنې لپاره له بیلابیلو لارو او طبیعي موادو کار اخیسته خو په یو شمیر برخو کې بریالی شوی او ځینې یې تاوان لرونکي ثابت شوي دي. لا هم په افغانستان کې دودیز درملنه شته خو پوستکی اغوستل چې د دودیز درملنې یو ډول دی اوس یو څه کمه شوي او یا په نشت برابر بر شویده. د کابل د څلور سو بستریز روغتون په خوانی ډاکټر او د تروماتولوژي متخصص په هنیار محمد ایاز وایي چې په دودیز طبابت کې د پوستکی اغوستل ډیره لویه مخینه لري.
دا میتود د تداوی تقریبا د لکه یونانی طبابت پر کوم لې قدیمه یونان یا د لروم چې منشا خسته ده. مثلا د خلو په رد کې د هیپوکرات طریقې استعمال دي. هیپوکرات بابا د طبابت ده په ریسه باندې د پوست اغوستل یا د نیچی استعمال اول یا مثلا بعضی نور صداویګانی چې هغه وستولي مودل ودل دي د اصل منشا دي یونانی قدیمه او د روم نه اخلي لږه په شکل د میراثي او انانوی دره څوی د تر دا اوسه پورې د موږ په مناطقو په لږ منطقو کې وسم د دې میتود څخه استفاده کیږي. د هغه میراث یو غو خلکو راپاتې تر دا اوسه پورې له خو وختونو کې مثلا طبابت ډیر ابتدایي وو معاصر طبابت نه ولو ټکنالوژي پیشرفته نه وای کشف د دواګانو دومره زیات نه وو میتودونه د تداوی دومره پیشرفته نه ول کې په اوسنی شکل سره.
حاجی نعیم جان کوچه وای چې د دوی په کورنۍ کې بچي کوم چا ډیره تبه کولې او تبه به دوامدار شوه نو بیا ورته پوسټ کې ور اغوسته
زما لالال کې ته پوسټ کې اخر خواسته لکه یم تر پرې کړه ته مونږ دا سه پوسټ کې ډاټ کړه ته مونږ دا سوال اورا مونږ یې سم مو سرو ابو بیا په چاله خ پاک واخه مخې مو خطرې سګه ته خو صفاس ته مونږ نو مكن خو لا غزا کو بدا لکه کمیشه واوند ته په سم لاس د سه به خلې کړو ګر وجود مو خلا وته او د سه یو سلو پنځ ته به مو مغه به نه خدای پاک پوسټ کې ور ورکه کړه بس ولوک یالا لا وخت مو غټه لا لا ته به مریضو پښپا کې وو ما سار وای دروس ته به لاک اضا پیسې کنه به کار تر راک
نو موړ وای چې د خزي میګي چرمن هغه خزي ته ور اغوندې د کوم چې اولاد نکېږي او داسې ډېرې تجربې هم کړې دي لالای چې خپل عمر څلور نوي کال خې وای چې د میګي اوزي تور چرګ او کوچنی خوڅکی پوستکه د بیلابیلو ناروغیو لرونکو ناروغانو ته ور اغوستل کیږي
خو به چې زکام وای یا به تم مرادو نو پوستو کې وچاو هغه سره به کېده او چې ته دعا وکړې چې دا مرګ خدای ورکی مو سره به بچ پوستکه به مې یا موږ دې هغه نه جامې وای چې یا به ما پوستکه ورځ به ته مې جامې ورغوستې یو شپه به کې تر خلاصوب ته روخ بیا ولم باو فری بیم نو دا غش خان کو بل چایونه نه ډاکټر نه دوا وی نه د شاسری وخل غوته ده دا دوا وا یو دوا مم دې خلکو وکړ چې دا ناس په وجه مو بناسته و پینته که څل څل دا دوا به وکړ څو لړنم دې په تباخي واچو او په پورته به وکړ دوا به وکړ
دغه په خبره چی کله به ما شومان ته د څاروي سرمن ور اغوسته نو اکثره ما شومان به ژړل ځکه یو خو به سرمن بوی کاوه او بلدا چې ما شومان به ترې ډارېدل دا چې د سرمن اغوستلو دوت څډول دی او چاته د کوم څاروي پوستکه ور اغوستل کیږي دا پښتني راته د کابل د پلچرخي اوسیدونکو حاجی سردار ولی او حاجی ګلا جان جواب کړی دی
غټانه ته به پستو کای چا وړم ما شومان بچی او ته به وېسال به نه بخ کید بیا به دوته ډالر ای ورواچا ولر ای بنه به دا غتو یکړه د مواد به چتو یک دا به بیا ورواچا او د سر به بخ کید په دواګانو بنخ کید دواګان هم نه وی د سر به بخ کید ته به وښ کید روغ جوړ بس یار ما شومان ته خو تر دوا کلو ته یو نیمو کلو پورې ورغستل کیږي او غټان بس بیا ته به وی غټان خو ته هر سند پورې بچو ورته پایده به کول چې ته به وی کوم مرز باندې باخته سو بیا بس نه کید بیا به پوستکی ورچول بیا بخ کید ورسره سړی ته به قتل ام استعمال به ورته لالاو دی غوایي پستو کای به ورچاو دی موزی به ورچاو کوم پستو کای ورتلګی دا به ورچاو پستو کای به مریض ته ورواچاو غوخه به خیرات به خلکو ته دعا وکي چې دا د موږ مریض خدای خکې
ته خلک مشران براغ له دی به مشوره وکړه چې دی ته پستو کای واچو دا خو تجربه ده مشران خلکو تجربه لرل خلکو به دعا وکړه دی ته چې دعا ورته وکي چې د مریض تعالی شفا ورکړي اغه واخه به خیرات کړه پستو کې به چې خو به ته دو بو باندې دا پریمین دی بیا به د سیوا ته ګنټې دا ګرم ساته چې د شمالونه وای هوا بلګې دا چې دا ورته کنه د بیا پړسو براولې سین کانات نه وي دا پستو کې خوړه خبره ده چې مرزارم خولې تا شي یو کس ما پدی دلې دلې دی چا ورته ویلی دا رقم شاله وبو کې ګرځي چونګه ورته وای چې دا چونګه مېدا ک دا وخوره چې تا دې سیاري مشکل بل اخر اسره مجبور اوسې دی ته چونګه دایما دې خبره د مال دلی اغه خوړلې خدا دې درد وا جوا دې مشکلات واجو او سید پوستکی نیو سړی کرک کی خو دوغم را کرک نه کی لکه درد او تکلیف سی ورته دی حلال مال پوستکی د خو چې درد پچا بندراسی او مجبوری پچا بندراسی حتی دی آرام پوستکی تم غاړه گی خو چې سوک طبيب ورته وای چې دا شای وو
د ګلاجان په خبره چې کله پوستکی کوم ناروغ واغوندې نو زنګړې پرهیز بکوي او د همدغه پرهیز سره یو زایلی وی ورزنی ولی انتر 12 ورځې پورې پوستکی د انسان پر بدن پاتې کیږي مالم اولګل ولی خیل چې په یونانی طبابت کې کار کوي او دا طبابت ورته لنیکونو په دود پاتې ده د بیا وایي چې د نار او خزې لپاره د زنګړو څارویو پوستکی ور اغوستل کیږي
دا د وزي مالونو پوستکی چې دي د چا په چې تبه به ډیره کوله د مریضانو ته به موږ راوصل د وزي پوستکی چې ده نارینه غونځي او د نر په څه پوستکی چې ده خزې غونځي ځکه دا یو تاثیر لري خو نه دا معمول پاتې ده ځکه چې د مړي مالونو د مګانو پوستکی د باد والا او مریضانو خزینه او نارینه ته راغونځي د خوسی خزینه او نارینه ته چې څوک زیړی نیولی وکنه او دغه د وزی پسونو د خزینه او د نارینه وو د ښځې او د نر ترمنځ فرق همدغومره کیدلی سي چې د نارینه پسه پوستکی چې دا یخ ده د خزینه دپاره هغه ډیر ښه تاثیر کوي او د خزینه وضو پوستکی چې دا ګرم ده نو دا د نارینه دپاره چون معمولا طبیعت کې نارینه ډیر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر ښه ورباندې چسپیږي ځکه د دې دا چسپېدل ډیر مهم دي چې دا په بدن باندې داسې ومخلي چې دې کې هیڅ د هوا جای نه وي
دا چې د دودیز توابط له مخې پوستکی باید څه ډول ناروغ ته ور واغوستل شي بیا هم ښاغلی ولی خیل زیاتوي
یو احتیاط غواړي ځکه چې کله ته پوستکی واغونځې مازیګر نو ته به سبا سهار ته هغه پوستکی ایسته کړې سبا ته دې چې ایسته کړې په ګرمو اوبو به پاک صفا ځان پاک کړي او هغې نه وروسته به یخ ته به نه ګرځي او یخ شی به نه خوري یعنې ګرمه بستره کې به استراحت کوي د درې څلور ورځو دپاره فقط خپل لمړني ضرورتونه سي دغه په یو طریقه پوره کوي او نور به یخ ته گشت گذار نه کوي او نه به یخ چی خوري بل دا و چې د چا باندې به بادو بیا به هغو ته مونږ د مړي مالونه حلال کړم پسه مړي پسه د میږې مګ دا به مو حلال کړي د دې پوستکی به م ور واغوستې بس هغه باد به خدای پاک ډیر زر ښه کړی بل به د مونږ په دا منطقو کې دا زیړی ډیر زیات و خو داسې چا نه پېژندل لکه دا اوسې چې خلک پېژني چې دا تور زیړی ده دا سپین زیړی ده دا زیړ زیړی ده تر ټولو ښه علاج یې دا و چې سخوندر ورته حلال کړي او د سخوندر پوستکی د غوایي د وړکي سخوندر دوه کلن یو کلن پوستکی ور واغونځي نو بس هغې سره به خدای پاک زیړی د هغه ښه کړي کنه
نوموړی وایي چې دوه کاله وړاندې هم خپلې میرمنې ته پوستکی ور اغوستی و او اوس بیخي جوړه شوې ده او په نږدې راتلونکي کې یو خپلوان ته د پوستکی ور اغوستلو نیت کړی دی د کابل د 400 بستریز روغتون پخوانی ډاکټر محمد ایاز وایي چې له ډېره پخوا راهیسې د درملنې په موخه د پوستکی اغوستل رواج لري
د پخوانو څخه دا عنعنه راپاتې ده چې د حیواناتو پوستکی د ابتدایي په شکل باندې ډېر زیات استعمالیږي نه تنها د دغسې عمومي امراضو دپاره لکه تبه یا بل مریضي د مورقې یا د ملاریا په تبو کې یا په نورو تبو کې چې به دا استعمالېدله بر علاوه دغه له دې پوستکو څخه په مات شوو هډوکو کې په ترجیداتو کې په د مفاصلو په تکلیفونو کې دا ډېر استعمالېدل دا پوستکی په ګرم حالت کې وویستل شي دا دومره خوله ورکوي انسان ته چې بیخي د وجود ټولې اوبه له مالګو سره او د منرالونو سره دا د وجوده باسي او ډېره انرژي د انسان له وجوده څخه دا باسي د دې بیرته جبران بیا تقریبا په یوه میاشت کې یا په یوه نیمه میاشت کې بیرته د انسان وجود اله هغه اکمال کې چې دا ډېره زیاته یو نقص د وجود د انسان لپاره
ډاکټر ایاز زیاتوي چې پوستکی د انسان بدن ته ډیر زیان رسوي او کله ناکله تر دې اندازې ورسي چې ناروغ د ښه کېدا په ځای بیخي د مرګ تر سرحده ورسي دی وایي چې په عصري طبابت کې اوس د ناروغیو د کنټرول لپاره درمل جوړ شوي او په اسانۍ سره د ناروغۍ مخنیوی کوي
د پخوانۍ عنعنوي طریقې د تداوي د عصري طبابت سره ډیر تفاوت لري په عصري طبابت کې اوس معادل دي شي مثلا نورې د دواګانی د معاصر طبابت ټکنالوژي سره په وجود راغلي دي چې دا دواګانی د غوځي په ډیر اساني سره او حتی په سلهاو مرتبه یې نتایج ترې اخلي مثلا یو امپول کلسیم په داسې حالاتو کې چې پر کوم دغه تبادله دي عناصر صورت نه نیسي یا یو امپول ویټامین سي بیرته تعاملات اکسیدو ریډکشن بیرته اصلاح کوي دا ځای دی غو دواګانو نیولې ده کوم وخت کې او په ډیر اسانه طریقه سره سیماسریات ترې په مراتب زیات استفاده کوي په دې سره
درنو اوریدونکو موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویب پاڼه هم اوریدلی شي www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
راتوي سزانان ما يادوا دسرو شندو تپاس سر فسوان ما يادوا چا وكي راتوي سزانان ما يادوا دسرو شندو تپاس سر فسوان ما يادوا وي جانان ما يادوا سر فسوان ما يادوا سر فسوان ما يادوا
کوکړم راولې زولنې چې یوول خپل بیا یې په کوکړم د مینې کار کې مال را زندان مې یادوا سرو شوند د پاس سر په ځوان مې یادوا چا وکی راته وې چې ځانان مې یادوا سرو شوند د پاس سر په ځوان مې یادوا وی ځانان مې یادوا سر په ځوان مې یادوا سر په ځوان مې یادوا یو پلو مې یا لونګین مې پدا بل پلو جوړ کې دې پلو را واوڑا را واوڑا جوړ کې دې پلو را واوڑا تور زلفان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا چا وکی راته وې چې ځانان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا